دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم جنوریدن کو په دې هله چې روچوړي زنځراني حسین تاسو خبرونه لري په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال مارتین ګرافټس وایي چې په افغانستان کې وقته طالبانو د بیا رسیدلو وروسته چې کومه هله حکومت لیکلي جمن لرلې چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره څنګه مخ ته لاړ شي هغه هله د مرزت للی دي مارتین ګرافټس د سشن بي پورس په نیویارک یو خبري کانفرنس ته په وینا کې په 2020 کال کې د اگست په میاشت په افغانستان کې وقته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته کابل ته د خپل سفر او د طالبانو د مشرانو سره د لیدو کتو او خبرو پاړه خبري اعلانو ته معلومات ورکړل. هغه ویل ما په افغانستان کې په یو او یا بل بڑا یو عمر کار کړي او موږ ځینې هلي لرلې په واقعیت کې موږ ځینې لیکلې ژمنې هم لرلې چې طالبان سره څنګه مختلاړ شو خدای هلي ټوټه ټوټه شوې دي. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریس مستیال په افغانستان کې د طالبانو د خوا د جنو او خزو د تعلیم او کار په ګډون محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت د خزو او جنو د حکومت د محدودولو په تړاو یو د بل پسې فرمانونه او کړنلارې اعلان کړې دي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه زوی شهزاده احمد شاه د نوي اتیا کلونو په عمر په متحده ایالاتو کې ومړ شو. د شهزاده احمد شاه کورنۍ چهارشنبه په ورځ پنځمه د هغه د مړینې خبر خپور کړ. د شهزاده د خور زوی نادر نعیم د ایکس ټولنیز شبکې په خپل حساب کې لیکلي چې د محمد ظاهر شاه مشر زوی شهزاده احمد شاه تیر ورځ په امریکا کې د ناروغۍ له کبله مړ شو. د ناروی کډوالو شورا د طالبانو د حکومت لخوا په کابل کې د کورنۍ او بې ځایه شو کسانو په کمپ کې د اوسېدنې د کورونو په ډنګولو باندې اندېښنه خولې ویلې دي چې طالبان باید پرته له ځنډ نه د بې ځایه شو کسانو د کورونو ډنګېدل بند کړي. د ناروی د کډوالو شورا د سشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویل چې په کابل کې د کورنۍ او بې ځایه شو د کم ډنګېدو وروسته 800 کورنۍ زیان لیدلې او هغه یو ځل بیا بې کوره شوې دي. سپینی مارا دیسیشن بی پو رز ویل چه دا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن با پروانه اونهی که دا فرانسی پا نورمانده او بیا پا ایتالیا که دا جیو پا غنده که دا یوکراین دا ولسمشر ولادمیر زلنسکی سرا و گوری او دا روسی پا ولانده دا کیف دا جگره پا عرب خبری وکری. دا زلنسکی سرا دا بایدن دا دو پر لپس ملاقاتونو اعلان روستا دا حقا کیگی چه پا بایدن انتقادو شو چه پا سویس که دا یوکراین دا سولی پراتلون که سر مشریزه که گردون نکوی او په ځای د خپل انتخاباتي مبارزو لپاره د بسپنې راټولولو په غونډه کې برخه اخلي. د جون د میاشتې 15مه د چاپیریال د نړیوال ورځ سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایووا د دغه هیواد خلکو ته د چاپیریال د ناسمو اغیزونو د پیښو غوښونو په اړه خبرداري ورکړه. د یوناما مشرې چهارشنبه په ورځ د ایکسپټورنس شبکې کې په وی ویډیو پیغام کې په افغانستان کې ورسته او سخت سیلابونو ته اشاره ویلي چې د سیلابونو د کورونو زیربناو کرنیزو ځمکو په ګډون هر ساحه په مخ ورغلي د منځوبړي او لکت لګا شل زره کسانې به کور کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي چې د ملګرو ملتونو او د همکارو ادارو له خوا تر اوسه لس زره سیلاب ځپلو سره د خړو او کرنې او هم 2500 تنو سره د سرپناه د برابرولو او روغتیایي خدمتونو په برخو کې مرستې شوې دي. د لبنان پوځي مقاماتو ویل دي چې یو مشکوک کس چې په بیروت کې د امریکا په سفارت دزی کړی وي د پیښې 100 ساعت وروسته نیول شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د دزی په داسې حال کې شوې چې په تیرو 100 میاشتو کې د لبنان د حزب الله ډلې د سخت دریزو او اسرائیلو ځواکونو ترمنځ ختی د اسرائیلو سره د لبنان د سرحدي سیمونه د زرګونو لبنانیانو د بې ځای کېدو لامل شوې دي. د لبنان پوز په بیان کې ویلي چې پوزیانو په بریدګر دزی وکړې چې پایله کې بریدګر ټپی شو او بیا درملنې لپاره روغتون ته انتقال شو. په خبر پاڼه کې دغه برید انګیزه نه دروخانه شوې او یوازې دومره ویلي چې بریدګر د سوریه ته باده. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ ویل چې دغه هیواد په جنوب کې په یو پوزي اډک کې د وسلو په ډیپو کې د چاودنې له کبله نه اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي چې د دوو حالت د اندېښنې وړ دی. د پاوس په یو خبر پاڼه کې د سیشن بي د ورځې چاودنې په اړه ویل شوی د اسرائیلو په جنوبي برخه کې په یو پوزي اډه کې د وسلو چاودنې شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټپي سرتیري تر درملنې لاندې دي. اسرائیلی رسنیو ویلي چې او دنه د نګيف د دختې په وی اړې کې شوې ده. دا چودنه په تاسې حال کې شوې چې اسرائیلی پاوز د اکتوبر راهیسې د حماس ډلې په خلاف په غزه کې په جګړه بوختي. قدر منوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر منوریدونکو زموش په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهمه مطالبه لرو او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلې سي. هله د چ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري. د جون د میاشتې پنځمه د چاپیریال د نړیوالې ورځ سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاد افغانانو ته د چاپیریال د ناسمو اغیزو څخه د پیښو غواښونو په اړه خبرداري ورکړی دی. د طالبانو حکومت د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نور حال زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د جون د میاشتې پنځمه د چاپیریال د نړیوالې ورځې سره عام مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاد او د انعام مشر روزا وطنبایوا د دغه هیواد خلکو ته د چاپیریال د ناسمو اغیزو څخه د پیښو غواښونو په اړه خبرداري ورکړه. د انعام مشر د چهارشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکه کې په ویډیو پیغام کې په افغانستان کې وروستیو سختو سیلابونو ته په اشاره ویل چې دغه سیلابونو د کورونو زیربناو کرهنیزو ځمکو په ګډون هر څه چې مخته ورغلي له منځه وړي او لږ تر لږه شذره کسانی به کور کړی دي. مېرمن وطن بای اوویل
دیس وانس اگین هاز ډیمونستریټډ د ایکستریم
دغه ناورین یو ځل بیا د اقلیم د بدلون په وړاندې د دغه هیواد ځینمن کېدل د نړۍ د یو ځینمنون کې هیواد په توګه و خو ده او موږ ته د اړتیا او مخکله مخې اقداماتو تر سره کولو په اړه خبرداري راکړي.
میجرز
دین هم مشي د مېناله مخې په افغانستان کې د سولې سيزو جګړې او د نه پرمختګ لامل چاپیریال تخریب شوی چې دغه هیواد ته زیان رسي. د جز میاشي پېزم په نړۍ کې د چاپیریال د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. سکل د دې ورځې د منځل پر مهال د زمکې د احیا، زمکې د دښتې کېدو مخنیوي او د وشکلې په وړاندې مقاومت اړوند مسلو باندې تمرکز کیږي. ملګری ملتونه په دې باور دي چې د زمکې د ژغورنې او احیا کېدل کولای شي د زمکې د تدریجي تخریب وشکلې او پر دښته د زمکې د بدلیدو حالت بدل کړي. د انعام مشر ویل چې تیر کال ملګری ملتونه په ټول افغانستان کې 1.6 میلیون نیالګي کېښو او 1.1 زره هکتار زمکې بیرته حاصل کړي ده. بیرمنوتن بای او ویل
وی اولسو میک د کیس فور ګریټر انټرنیشنل سپورت فور افغانستان.
موږ د افغانستان د بیساري او خپل چاپیریال څخه په ټول دغه هیواد کې په نړیواله کچه ملاتړ کوو او غواړو چې دا ډاکټر لاسه کو چې افغانستان د اقلیم د بدلون د غیزو یو قرباني هیواد په توګه په نړیواله کچه یاچ
اون د انټرنیشنل سټیج.
په دې وخت کې طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال د ساتنې ملي ادارې رئیس حافظ عزیز الرحمن په کابل کې د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ته په وینا کې یو شمېر عوامل پر افغانستان د اقلیم د بدلون د غیزو په توګه یاد کړل.
د اوبو، هوا او خاورې ککړتیا، د نړیوالې تودوخې زیاتوالی، د اقلیم بدلون، وچکالی، خطرناک او ناڅاپي سیلابونه، د ځمکې او ځنګلونو تخریب، د خاورې تخریب، بیدیا کېدل، د ایکوسیستمونو او ژوند بڼو له منځه تلل دي. ذکر شوی ننګونې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ټولنو ژوند لګواښ سره مخ کوي او عوامل د هواد وچ او نیمه وچ اقلیم پر طبيعي زیرمو ولاړ اقتصاد، دوامدار وچکالی، د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی، د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوی طبيعي پیښې ګڼل کیږي چې دا ټول عوامل دي.
هغه د چاپیریال ساتنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او دا ملاتړ د افغانانو حق وګڼه. هغه ویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې هیڅ ډول ونډه نه لري خو د نورو هیوادونو پرتله تر ټولو زیات د اقلیم د اغیزو د ګواښونو لاندې دی. حافظ عزیز الرحمن ویل چې د اقلیم د اغیزو د ګواښونو سره د مبارزې لپاره دی هغه پروژې چې ځنډول شوي بیرته له سره پیل شي. په لوي وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي موین زین العابدین عابد د اقلیم بدلون مسله د یو بشري مسلې په توګه یاد کړه او ټینګار یې وکړ چې په کار نه دي چې دې مسلې سره سیاسي چلند وشي. ښاغلی عابد هم په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمېدو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هېوادو کې شامل دی چې د اقلیم د اغیزو څخه زیات زیان سره مخ دی او د دغه اغیزو د مخنیوي لپاره هیڅ چمتووالی هم نه لري.
انتظار پای ته ورسید. دا ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس مر سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته تللی. په سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه سته، بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړي پرې ونیول سو $10 میلیونه انعام ایښی دی. پوښتنه دا ده چې دغه په تور لیست کې شامل او د طالبانو جګپړي مشر د نړیوالو بندیزونو سره سره څنګه متحده عربي اماراتو ته رسمي سفر کړی دی. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د سه شنبه په ورځ پر خپل ټولنیزو رسنیو متحده عربی اماراتو ته د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په مشرۍ د یو پلاوي د سفر خبر ورکړ. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلی چې سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وسیق په ابوظبي کې د متحده عربی اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي.
درې مهم فاکتورونه سته. یو دا چې دغه سفر د امریکې د اجازه پرته ناممکن و. د داشوی چې امریکې موافقه کړې ده چې سراج خانی و امارات راسی او د امارات مشران سره وګوري. دوهم زه فکر کوم چې د سفر باید د کنداري شیخ د پاره د خطر زنګ وي، باید ورختا وي. کنداري شیخان باید ورختا سي، ځکه د دریم ټکی دا دی چې جهان د هغوی ستړي سوی دی. جهان غواړي چې په طالبانو کې نوی لیډرشپ راپورته کړي او د نوی لیډرشپ لپاره یو مطلوب کس هم سراج حقانی دی.
د اماراتو له مشر سره د سراج الدین حقانی لیدنه همدارنګه دا څرګندوي چې نړۍ هم په دې اړه سره ویشلې ده چې څنګه له طالبانو سره پر مخ لاړ شي.
دا په دې معنا ده چې نړیواله ټولنه غرب او بالخصوص په غرب کې د غرب نږدې انډیوالان په سیمه کې هغوی دا درکړي ده چې طالبان باید پرې نه خودل شي، چې ایران او روسیا او چین سره روابط ډیر زیات مخته ولاړ سي. لدی عمله د جلال الدین د سراج حقانی په هغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه عربی اماراتو ته د یو دوه ورځو سفر دفر راغوښته ده.
ملګرو ملتونو د 2001 کال په سپتمبر کې پر سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو د درلودو ترڅنګ په دې خاطر هم بندیزونه ولګول چې دغه په مشرۍ د حقانی شبکې د نورو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سره مالی ملاتړ کاوه. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی هم ویلي چې هغه چاته به $10 میلیونه انعام ورکړي چې د سراج الدین حقانی په اړه داسې معلومات ورکړي چې هغه پرې ونیول شي. خو د چارو شنونکی سیال وردګ بیا وایي چې د سیمې هیوادونه د خپلو ضرورتونو له مخې طالبانو سره اړیکې غواړي.
څنګه چې معلومیږي د منطقي هیوادونه یا د سیمې هیوادونه غواړي لامارت اسلامی سره ښه تعاملات ولري، ښې اړیکې ولري، نو په دا اساس هم سراج الدین حقانی چې دغه سفر کړی غواړي له متحده امارات سره خپل ښه مناسبات ښې اړیکې نور هم ورغوي.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې ټاکل شوی د ملګري ملتونو د رواني جون میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان په هکله د دوهې درېمه غونډه جوړه کړي. طالبانو د پخوا په څیر یو ځل بیا ویلي یوازې په هغه صورت کې په دې غونډه کې ګډون کوي چې شرایط یې ومنل شي. د افغان میرمنو او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری په خپل اکسپانډ لیکلي چې د دوهې پر راتلونکي غونډه کې د میرمنو او مدني ټولنې د غړو د معنادار ګډون په تړاو د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له استازو سره ګټور ملاقاتونه کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د امریکا او فنلند اسکرو د لومړي ځل لپاره یو ځای پوځي تمرینونه پیل کړی دي. دا پوځي تمرینونه او مانورونه د فنلند په شمال کې د روسیې د برید د ګواښ له کبله پیل شوی دي. ناروې او فنلند دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې د امریکایي پوځیانو سره نوي دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د بلک هاک هليكاپټر د فنلند په شمالي سیمه زنګل کې د ټپي کسانو د بستلو تمرین کوي. دا کرنه تمرین څه کال د فنلند د پوسټ په قربتوب ته سره شو. متحده ایالاتو په دې تمرینونو کې د ګډون لپاره خپل 2000 عسكر لګړو. عسکرو په دې کاروان کې د ناټو غړي هیواد فنلند د تکوې کولو لپاره د ناروې او سویډن لپاره سفر وکړو. فنلند لپاره د لومړی ځل دی چې دا ډول تمرین کوي. یو امریکایي عسكر وویل چې ځینی امریکایي پوځیان د لومړی ځل لپاره په شمالي قطب کې د تمرینونو په حال د زینو ننګونو سره مخ دي.
په چټکی سره د کښتۍ نه هرڅه ایستل هغه څه وو چې موږ په ډیر وخت کې نه دي انتر سره کړی. د ډیرو عسکرو لپاره د سړې هوا سره ځان عادتول هم یو ننګونه و.
په دې سیمه کې د روسیې له خوا په 2022 کال کې په یوکرين د ایرغل راهسې د برید ګواښونه موجود دي. ناروې او فنلند دواړه چې د روسیې سره ګډه پوله لري په وروستیو میاشتو کې د امریکا سره دفاعي تړونونه لاسلیک کړي او امریکایي ځواکونه ته د دواړو هیوادونو په لری شمال کې په موجودو اډو او د رواجاروي په سیر روزنی ساحو ته لاسرسی ورکړي. ناروې د 1999 کال راهسې د ناټو غړی دی خو فنلند تیر کال د ناټو غړی شو. د متحده ایالاتو عسكر د سیمې ته د لپاره ورغلي دي تر څو ډاټ ترلاسه کړي چې په ځیو کولې شي او ځای کار وکړي. دا د ناټو اصول دي چې کپ یو غړي بریدوشي له ټولو غړو ته مکیږي چې په دفاع کې مرسته وکړي. امریکا د فنلند سره تاریخي ملګرتیا لري خو اوس د ناټو د متحد په توګه امریکا خپل ژمنتیا پوره کوي.
موږ له فنلند سره د ناټو لغړیتوب د مخه او سپنیزه ملګرتیا لرله او موږ درته لنګ ملګرتیا په اړه هم ډیر لیواله یو.
د فنلند دفاع وزیر وایي چې روسیا باید د تمرینونو ته د پارونی پسترګه ونه ګوري.
دا یوازې زموږ دفاع نه ده. هر ملت حق لري چې د ناټو له متحدینو سره خپل دفاع او روزنه وکړي. دا زموږ پیغام دی.
فنلند د 2022 کال پورې د روسیې سره خې اړیکې ساتلې او په یوکرين د روسیې د بشپړ برید وروسته په ناټو کې د شاملې دو پریکړه وکړه. مسکو د فنلند غړیتوب یو خطرناک تاریخي تیروتنه بللې چې په پراخه سیمه کې امنیت کمزوري کوي او د جګړې خطر زیاتوي. داوا د هنری ویلکنز د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. پرون د جون د میاشتې 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ وه. ملګری ملتونه وایي سږ کال په دې نیت دا ورځ لمانځي چې ځمکې خوندي سي، د دښتو جوړېدو مخه ونیول سي او د وچکالۍ په وړاندې اغیزمن تدابیر ونیول سي. د یادو نړیوالو اندیښنو سره سره په بلوچستان کې مشت افغان کډوال وایي اقلیمي بدلون د دوی ژوند هم د پخوا په پرتله سخت کړی دی او د ګرمۍ تودو څپو یې ژوند له کړاوونو څخه ډک کړی دی. د دغو افغان کډوالو نور حال د خدای نور ناصر په رپورت کې ووري.
د سرانانو افغان پندغالي دغه سپینجری څلور لسیزې وړاندې هغه وخت یادوي چې د دوی په خبره اقلیمي بدلون دوی هم ځپلې نه و. اوس دغه کډوال وایي د دوی په سیمه له وچکالۍ سره سره نیستي هم غوړېدلې ده.
اوس وچکالۍ را روان ده، خو په ژمي لا ګرمې ده، موږ ته سیوینه چې په داسې ژمي د سرېښت لا ګرمې شروع ده. دا د شش کال بارانونو ته مو شوه چې نو کې بارانونه اوس د څو کالو تر مخه ولا په ژمي لا ګرمې نه و. مونږ وچکالۍ خو دا وچکالۍ تې مینه ګرمې ده، ګرمې خو زیاته ده، کمه نه ده. بس دغه شي نیستي غوړېدلې ده، بلا د اسمان د طرفه شی نه و نسته، بس وچکالۍ را روانه ده. بس دغه یو کولر مې شي په یو کور کې څلور درې څلور اولاد سره ګډو باندې یو کولر مې شي ورته ناشتي. بل خو دای کو اړ یو ته خواس نسته چې دار یو ته کولر یو وایندار یو وایندار د پسفارلس منځل زر روپۍ شو. کولر اندغه شي درې زر دونیم زر روپۍ دی، بس پر ګرد خو نه شو کې چې د ګرد واسکار وکړي.
دغه کډوال وایي ګرمي او یخنۍ په دې کام کې به برق او به غاز تیریږي، چې له زیاتې ګرمۍ څخه یې د کډوالۍ ژوند هم ګران سوی دی.
دا چې کوم زدل ترالم عوام شاو او منا کڅم دوري نوې وی خو امر ارزانی و ارشه ارزانو او غاب مزدوري خو ارزانو خو نور ارشه ارزانو تر پټاټو نیولې تر مینی ولې تر ګلو نیولې تر روجو نیولې تر بوري نیولې ارشه ارزانو اوس خو غلطونه ولاړه سر دې خلاص ګرمي زیات ده، مشکلې زیات شوه. انو ګرمه خدا ګرمه ده چې اوس منات په ژمله دغه شش کال خو نو مشوره و چې منای باران نه اوس و شو خو نه کاوه په خو خو واغه ژمای بو موږ به منا ګرمه ده لاس ته بنه کړي بجلی نسته، منا ګیس نسته، د ماجری یو ژوند دی په دغه تور لوړه کې وروره پراته.
کډوال ماشومان دوی بیا تو دې ورځې هم همدا سیل مرته تیرپی ډیری آن په لڅو پښو دی، خو د کډوالۍ له تودو کړاوونو سره دومره عادت سوی چې دغه ټکنده غرمه هم ورته سوړ مازیګر ښکاري. خدای نور ناصر، امریکا شاخ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د حماس وسلوالي ډلې ویلي چې تر هغې به د سولې تړون ته غاړه کښې نږدې تر څو چې د دایمي اوربان او له غزې څخه د بشپړه وتلو په اړه اسرایل څرګند دریځ ونه لري. خو اسرایلي مشرانو ویلي چې په غزه کې د حماس له منځه وړلو پورې به نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په غزه کې د اوربان وړاندیز کړی و. پام وکړي په دې اړه رپورټ ده.
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې خپل پوځي عملیات ته دوام ورکوي، د اوربند د ټینګولو هڅې له خندونو سره مخ دي. قطر چې د حماس په استازیتوب د اوربند لپاره په خبرو کې منځګړیتوب کوي، وایي چې په جګړه کې د دواړو خواو لخوا وضاحت نشته.
موږ ګورو چې د اسرائیلو په کابینه کې د وزیرانو لخوا متضادې څرګندونې کیږي. موږ له دواړو خواو داسې څرګندونې ندي لیدلې چې موږ ته په دې بهیر ډیر باور راکړي.
سره له دې چې تیره اونۍ د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند وړاندیز وشو، د اسرایلو مشرانو ژمنه کړې چې د حماس پر ضد به پوځي عملیاتو ته تر هغه وخت دوام ورکوي تر څو دا ډله له منځه تللې نه وي. په یو امریکا کې بایدن داسې ښکاره کړه چې له هغو تورونو سره موافق ده چې بنیامین نتنیاهو د خپل ښي اړخو ملګرو د خوښولو لپاره جګړه اوږدوي. مګر کله چې ترې وپوښتل شول چې آیا د اسرایلو لومړی وزیر سیاست کوي، بایدن ویل نه.
زه فکر نه کوم چې داسې به وي. هغه څه کوي چې د جدي ستونزه حل کړي.
د اوربن دا پلان به د حماس له خوا د ځینو یرغمل شوو بندیانو په بدل کې شپږ اونیو لپاره په جګړې کې لنډمهاله دمې سره پیل کیږي او په پایله کې به د جګړې د دایمي پای ته رسولو په لور ځي. د منځګړیتوب په خبرو کې د اسرائیلو د تضمین په توګه متحده ایالاتو ویلي چې دواړو خواوو څخه د یو څه کمولو یا زیاتولو تمه لري، خو ډاډه دي چې اسرائیل به د دې پلان خیال وساتي.
موږ دا تمه لرو چې اسرائیل به د دې وړاندیز ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې دا د دوی دی او دا د دوی په ګټه ده. دا د حماس په ګټه هم ده. دوی وایي چې جګړه پای ته رسیدل غواړي. دا د جګړې د پای ته رسولو لار ده.
بایدن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک لاره د اوربن د وړاندیز د ملاتړ په ګډون د نړیوال ټولنې ملاتړ ترلاسه کړی دی. دا متحده ایالاتو په پریکړه لیک کې له اسرائیلو دا غوښتنه نشته چې په رافه کې خپل عملیات ودروي.
د امنیت شورا ډیری غړي غواړي چې اوس د رافه عملیات ودرول شي، خو که امریکا وکولای شي د شورا نور غړي قانع کړي چې د دوی وړاندیز د رافه په ښار کې د اوربند په ګډون د اعتبار وړ لار ده، نو فکر کوم چې د شورا نور غړي به یې هم ملاتړ وکړي.
خو په داسې حال کې چې ملکی تلفات مخ په زیاتېدو دي، لږ تر لږه د اوس لپاره د اوربند د موافقي امکانات کم ښکاري. د پارسي رپورټ پښتو ژباړه احسان لار یوزای امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فیلیپ ګراندی ویلي چې په ورستیو شمیرو کې خول شوی چې د جګړو تاوتریخوالي او زورونو له امله د بې ځایه شوو خلکو شمیر یو سل 14 میلیونو ته رسیدلی دی او تمه ده چې دا شمیره د دې میاشتې په اخیره کې نور هم لوړه شي. د کډوالۍ زیاتېدونکو ناورین یو لوی لامل د جګړې نږدې ټولو اړخونو د جګړې اساسي اصولونه سرغړونه ده. په جګړو کې ملکی وګړي پر خکېږي، په داسې حال کې چې جنسي تیری د وسلې په توګه کارول کیږي او په کومو سیمو کې چې دا وحشیانه کارونه کیږي، ملکی خلک پرته له دې چې وتښتي بل چاره نه لري. د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو لپاره استازي رابرټ وډ ویل چې کډوال مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ډېرې کمی دي او بشر دوستانه مرستې تقریبا د ماتې دو نقطې ته نږدې شوې دي. هغه وویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو او د هغو ملکونو د ملاتړ لپاره د پام وړ اقداماتو ته دوام ورکړی دی چې هغوی د کډوالو کوربتوب کوي. خاغلی رابرټ وډ زیاته کړه چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بشر دوستانه بسپنور کوونکی هیواد دی. هغه وویل چې یوازې موږ په 2023 مالي کال کې د امریکا د خلکو په استازیتوب نږدې 15 میلیارد ډالر نړیوالې بشري مرستې تیاری کړې دي. په 2023 کال کې امریکا ته د 2000 نه زیات کډوال راغلي دي او هغه وایي چې سکهال موږ تمه لرو چې د غشمیر به 100,000 ته ورسیږي. خاغلی وډ ویل چې موږ خپل برخه تر سره کوو او موږ په نورو ملکونو باندې هم غږ کوو چې په دې لړکی ډیر څه وکړي. هغه ویل چې موږ په دې باندې ویاړ کوو چې موږ په نړۍ کې د ټولو نه زیاته د مهاجرینو سره مرسته کوونکې هیواد یو. هغه ویل چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د جګړې زورونه او دغه سي د نورو ناورینو نه په تخته کې دي او موږ کوشش کوو چې د ټولو هغو سره مرسته وکړو چې ضرورت ورته لري. هغه ویل د کډوالو ساتنه خورا مهمه ده، خو د پخوا په پرتله موږ بشري تمویل پراختیاي هڅو او د خصوصي سېکټر پانګوري ته اړتیا لرو ترڅو موږ د دې بحران مخنیوي وکړو. خاغلی وډ زیاته کړه چې موږ په سیمه ایزو حلونو باندې زیات ټینګار کوو. موږ غواړو چې مهاجرینو لپاره داسې قانوني لارې چارې رامنځته شي چې هغوی خوندي او وقار سره حرکت وکړي. خاغلی وډ ویل چې موږ د مهاجرینو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنتیا ته دوام ورکوو او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې کډوال او پناه غوښتونکي د هغوی د ساتنې لپاره زموږ ژمنتیا ته ضرورت لري. ترنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګند کو.
ترنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.